افغانستان کې د سحر لس بجې سویتا سیاسي رادیو ته غوږ یست. یو ور بیا سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په اړه عکس العمل شولې چې پکې ویل سوي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. پایله خبرونو کېږي. د سولې عالي شورا د درنشا مشر د هند د ملي امنیت له سلاحکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاحکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوي ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع هر اړخیزې خبرې وکړلې. د هند ملي امنیت سلاحکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
شغلی داود زید خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمنی ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر پټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل سوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان سوي دي. په بیان کې نه دی ویل سوي چې دغه هوایي حمله د کندهار په کومه سیمه کې سوي دي. لبلی خوا د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شمول زو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشي پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې لس تنه افغان سرتیري وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې څلور نور پولیس ټپیان سوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې طرحې پیل سوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسي چې زیان یې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په 1000 افغاني معاش ګزاره نه کیږي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب سوي دي. دغه سیلابونو چې د پنځمې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز مځکه زیانمنه او په لسګونو څاروي مړه کړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغه سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولې. شغلی بهین ویل چې اړو کسانو ته د مرسته رسونې لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. سپینې ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړل. تر دې مخکې شکایت سوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریک کیږي. د کانګرس د استازو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراتان او څلور نور جمهوریت غوښتونکي وو دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل سوي پرون شریک کړای شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو جرګې او استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دغه معلومات ورکول سي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي چې په اته کسیزه ډله کې شامل و ویلي د کانګرس په خبر ساتلو کې ناکامي د اوسني حکومت یو عادت دی. د هغې په خبره دا سم کار نه دی ځکه یوازې کانګرس د جرګې د اعلان صلاحیت لري. هغې هیله څرګنده کړې چې د ولسمشر سلاحکاران به شاید دا موضوع درک کړي چې په هره بڼه وي د تهران پر ضد د مخکې تګ صلاحیت نه لري. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 30 کیلومتري کې په مستون کې سوي دي. د کوټې د روغتون ویاند وسیم بیگ ویل چې د داعش ډلې د 9 وسلوالو مړي د دوی روغتون ته ورسوي دي. په کوټې کې د دوشنبه پر ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه 15 پولیس وژل سوي وو. او د امریکا د حکومت یو وزیر وایي چې لا هم احتمال لري چې ترکیه شایي د روسیې د میزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوه د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنګټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن پوښتنه وسوه، آیا امکان لري چې انقره د میزایلو د اس 400 ډوله دفاعي سیستم د رانیولو په برخه کې خپل نظر کاملا بدل کړي؟ میرمن ویلسن پرون ویل دا احتمال شته. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پر دې موضوع ډیپلوماتان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکا پخوانی خبره تکرار کړله، هغه دا چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا سخت له اف 15 ډوله جنګي الوتکو سره اړخ نه لګوي. د امریکا متحده ایالاتونو د انقرې غوښتنه کړې چې د روسیې د دفاعي سیستم د رانیولو له موافقې شاته سي. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښولی چې وایي پنټاګان غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. امریکایي رسنیو مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 میلادي کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. احمد تکل او نور تفصیل.
پنټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکي ویاند د چهارشنبه په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2000 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریان راپورونه خپروي د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوجستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر استوګنې خوړو او وسایلو لپاره غوښتي وي. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ ته اجازه نه ورکوي، ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي. میرمن ریباریچ زیاتوي پروسه کال په کوچنی اختر کې وروسته لدی چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پنټاګون د 2000 او 2019 مالی کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپلې طرحې وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماخام د ازادۍ رادیو د پښتنې په جواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې پکله کړه دوي. ښاغلی شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یو برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د ده په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونه ورده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2000 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه رد کړه. په مصوبه کې ویل شوی دی چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
عمردل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښولې چې وایي پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د سفر پر مهال لګښتونه ورکړي. په افغانستان کې زیاتې هڅې د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا تنظیمیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په سطحه د سولې هڅې د دې شورا تر څنګ د نورو ادارو لخوا هم ګړندې سوي دي. د ځوانانو چارو مینیات وایي چې غواړي د رضاکارو ځوانانو له لارې د کمپاین په ترسره کولو سره د هېواد ټولو سیمو ته د سولې پیغام ورسوي. د سولې عالی شورا مرستیاله د سولې د ټینګښت په مخه د رضاکارو ځوانانو دغه اقدام د ستایي. مرسلین ارسلا راپور لري چې د یو رضاکار ځوان په ژغ پیلېږي.
د سولې کار د پیسو کار نه ده، دا سولې کار د همدلی کار ده.
سید شریف سادات هغه رضاکار ځوان دی چې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته د سولې پیغام ورسوي.
موږ د سولې د سفیر ځوانان یو او غواړو چې رضاکارانه بخش غونډې دغه سوله مخته ویسو او خپل وطن کې سوله راوړو. دغه موږ هدف ده، دغه خپل سوله چې دغه خپل وطن ته راشي، دا موږ هدف ده.
سید شریف سادات له جګړې ستړی شوی او نه غواړي چې نورې هیوادوال د جګړې قرباني شي او په سوله کې ژوند وکړي. د سولې د رضاکارانو په دې خوځښت کې د هلکانو ترڅنګ نجونې هم ګډون لري او غواړي چې سولې ته د رسیدو لپاره شپه او ورځ هڅې وکړي. نوید حافظي سولې ته د رسیدو او د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره د خپلو ارمانونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ غواړو د سولې په برخه کې کار وکړو او ټولو ته دا پیغام ورسوو چې موږ کولی شو، یعنی د خپل وطن له دې بدبختۍ څخه وژغورو. یعنی غواړو چې وطن ته خدمت وکړو او هیڅ د دې په بدل کې، یعنی موږ نه کوم هزینه یا معاش هیڅ شی نه غواړو.
دا دوه تنه ځوانان د هغو لسګونه ځوانانو له ډلې څخه وو چې د پنجشنبې په ورځ یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو په معینیت کې په سوله کې ګډ ژوند نړیواله ورځ ولمانځله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونه سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لا د مخه هڅې پیل کړې دي. د سولې عالی شورا په دې برخه کې د رسمي هڅو ترڅنګ د ځوانانو ورته رضاکار حرکتونه مهم بولي. د سولې عالی شورا مرستیالي حبیبه سرابی دې غونډې ته وویل:
بسیار بر ما مهمی بود که
ما تا دا ډیره مهمه ده چې تاسو ځوانان سولې ته د رسیدو په لار کې دا شان رضاکار هڅې کوي. که چیرې موږ د سولې موضوع ته د پروژې او مالی سرچینې په سترګه وګورو نو هیڅکله هم سولې ته نه رسیږو.
میرمن سرابی وای د سولې عالی شورا د سولې میندو په نوم یو پروګرام پیل کړی چې تر دې مهاله د هیواد په نهو ولایتونو کې غونډې کړي او ټاکل شوی چې په راتلونکي کې ټول هیواد ته وغځیږي. د ځوانانو معینیت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د هیواد 43% ځوانان جوړوي چې کېدای شي د دومره ستر اکثریت په مرسته په هیواد کې سوله ټینګ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 14 دقیقې سوې. د ازادي راډیوي مجله د خبرونې په پاتې شیبو کې خبریږي، خو تر هغه مخکې یو راپور خبرو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت لپاره ځینې امنیتي پوستې جوړې کړې او په هغو سیمو کې هم عملیات روان دي چې پخوا پکې د وسلوالو مخالفانو فعالیت څه ناڅه ډېر و. دوی زیاتوي افغان ځواکونو د ټولو هغو سیمو د تصفیې لپاره فعالیتونه زیات کړي چې وسلوال طالبان پکې پټنځایونه لري. بل لورې ته د لوګر اوسیدونکي د امنیت د ښه کولو لپاره د امنیتي ځواکونو فعالیتونه اغیزناک ګڼي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
په تیرو دوو کلونو کې د لوګر د نورو سیمو سربیره د کابل لوګر لوی لار چې د محمد اغې ولسوالۍ تیره شوې، هغه کې هم د ناامنۍ پیښې رامنځته کړې او دولتي کارکوونکو ته پرې تګ او راتګ ستونزمن و. اوس د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد لارې د امن کولو په موخه د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د لارې د دایمي امنیت لپاره یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. د پنجشنبې په ورځ د لوګر سرپرست امنیت قمندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو ته وویل: مخکې د سرخاب او د دولت دښته هغه سیمې وې چې مخالفینو تل له هغو سیمو محمد اغې ولسوالۍ او د کابل لوګر لارې ته ګواښ متوجه کوو او هلته د بیا رغونې چارې هم ځنډېدلې وي. موږ هلته ګډ عملیات ترتیب کړل چې اوس هم په هغه سیمه کې روان دي. د لوګر سرپرست امنیت قمندان زیاتوي دوی د ټولو ناامنو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي برنامې لري. د عملیاتي قطعې قمندان سردار محمد هم وایي چې په وروستیو 2-3 میاشتو کې په هغو سیمو کې چې د دوی عملیات روان دي په امنیت کې ښه والی راغلی دی. یو تن سرتیری محمد ظریف چې په دې عملیاتو کې برخه لري هغه هم وایي:
عملیاتونه جریان لري او ښه د سوالونو لري په ساته دی لوګر کې. موږ د څو ورځې کېږي چې د مرکز بابوس او پوراک او کجي دغه محلاتو کې موږ عملیات لوبده دغه داسې ټول پاک سفر د خدای څخه کوم مشکل دغه ساحو کې نشته.
کڅه هم لوګر کې ځای اوسیدونکو په محمد آغی ولسوالۍ کې عملیات او د پوستو جوړول ګټور بوري خوایي. د مرکز پلی علم امنیت ته هم باید پاموشي، ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاوخوا پوستو بریدونه کوي او خلک د ډزو غږونه اوري. قومي مشر سید فرهاد کاظمي بیاوایی په لوګر کې پوستې بیخي زیاتې شوې دي. افغان ځواکونه دي د پوستو پر ځای ریزرف پوځي قطعي جوړې کړي.
موږ دا وایو چې دوی دغه ډېر د پوستو نه دوی د راټوله کړي په لوګر کې ټوله پوسته سوي دي. نو دا پوسته ډېر د امنیت له نگاه نه دونه ګټه نه کوي. دوی د یو قطعه منتظره را جوړه کړي شپه د ګشت گزار وکي او چیرته چې جنگ کې ګالت په ډېر سرعت باندې ورسي نو وزنې مشکل ستونزې هم دغه ده چې دوی باید ریزرف را جوړ کړي چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چالته کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکي.
د لوګر امنیتي چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په ځینو ناامنو سیمو په ځانګړي ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامداره چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار، څرخ، برکی برک او مرکز پرې علم کې هم وخت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته کیږي. د خلکو غوښتنه داده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیات شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیګم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره دغه په نوي کتاب خبرې کوو.
تدریس پیل کړ نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی. نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید
په فنکار برخه کې له ولسی شاعر اید محمد بیغره سره دغه په شاعرۍ غږیږو.
د دنیا ګوره پونی دی کنروی نوی تری سبا خدای پمانیده.
بله.
کدر پیاد شما دوستانو زما ده پار خدای تا پورتا که لاسونه.
پزرپانه که با لند کیسا اوست پنواو رایی.
ایوه وارا تیگا پا گوتو ورقلا. حلق ده غی چنه پری خوده سریه تیت کرد او تیگا زما پا ورانه ولگیده.
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوه نزم واو رایی. زمی د مور د پاکی مینی نخواه، زمی د مور د ارزوگانو چله، زمی د مور د ارمانونو چادر، زمی د مور د دعاگانو نامه، زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم هدیره تورغه او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته وویل را پاڅه شا وزر شا. له ما سره لاړه شا او زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه چې هره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه د مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق ښه زده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار رایاد شول. تېره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ونمانځل شوه. دا ورځ به ولې نن منزل کیږي؟ ځکه د یوه داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یمه د مینې اندازه یې اخلم، لیونۍ شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینه داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کیدلی. مور د کور هغه روښنایي ده چې له هغې پرته د روښنایي هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅکله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپله نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
عینکو د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قانون او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی ساپی او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې او وپتیل شو چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرستو وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والي عبدالقیوم رحیمي د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. تاکل شوی ده دغه اثر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هړرخي سیړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم دغه آثار او تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله او وی ویل دغه آثار او دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څیړنې وروسته مشخصیږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال سعادت سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤول محمد عارف ایوبي د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې له دوی سره همکار شي تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریحي ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سعادت د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د ګوهر شاد بیګم نوم خامخا اوریدلې وي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د ګوهرشاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاهروخ میرزا سره یې په 1488 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 14 کالو ماشومان وو. د ګوهرشاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردار وو چې زامن یې هم په لوړو عهدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاهروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاهروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکي ګوهرشاد ډیر لوی لاس و، خو څرګنده نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاهروخ او ګوهرشاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګنده نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغ بیگ په 1490 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د ګوهرشاد په سرپرستۍ کې فارسي ژبه ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې مخته څومره ودانې او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د ګوهرشاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1438 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د 1568 کلیزی په پارسی مینار جوړ شوی او چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړي.
ملکه ګوهرشاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهروخ مرزا مرمن و. ګوهرشاد بیگم د سیاست، د ټولنیزو چارو، د ښوونې او روزنې، د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لار کې یو رښتینی او با احساسه مرمن وګڼل شو. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبره د سه شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 1568 کلیزې په مناسبت په جوړ شوی سیمینار کې وکړي. د اطلاعات و فرهنگ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د وی مدبر میرمنې په توګه لکورنې نه پیل کړ ټولنې ته وته او بیا سیاست ته ولاړه هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پریښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له شپږ سوه او شپېته کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو
د تاریخ په حواله د ګوهرشاد بیګم د زیږد کره نیټه نه ده روښانه خو نوموړي په هرات کې زیږیدلې او په اووه سوه اته نوي هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ میرزا سره نکاح وکړه د ګوهرشاد بیګم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړی د هرات په ښار کې د مشهور جومات مسجد جامع هرات د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د ګوهرشاد بیګم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی ګوهرشاد بیگم در سده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د ګوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هیواد د ادارې او امپراتورۍ لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلی شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه میرمن وه چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو
فرهنګي هرات دران رخ نمود
ګوهرشاد بیګم د اتیا کالو په عمر د اته سوه یو شپېتم هجري قمري کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ میرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب چې مختلفې ټولنیزې سیاسي فکري علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړي دي هغه قصیدې رباعیات غزلونه او نثر هم لیکلی دی له ده لسګونه چاپ شوي آثار راپاتې دي یوازې په افغانستان کې نه بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي تېره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې دوه دیرشم تلین ونمانځل شو بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو دا خبرې یو شمیر شاعرانو او څېړونکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د دوه دیرشم تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د بوبل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې یې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسېدلی په کې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې و خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز سیاسي فکري علمي ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو رباعیاتو غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي له ده نه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي دی د استاد خلیلی د سو مشهور کتابونه نمونه یاد کړل
مهمترین آثار وی به نام آثار هرات
د ده مهم اثر آثار هرات دی د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده د میرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی دی د مولانا بلخ په باب یې درې کتابونه له بلخ نه تر قونیه نینامه او درویش چرخان دی
درویش چرخان است
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی او سره له دې چې لوړې اکاډمۍ کې زده کړې نوې کړې خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوبه د استعداد خاوند و نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا اتیا کلونو په عمر په حق ورسید
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب که په پیل کې اداره ته ووایه چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې ولې مو ولیکه؟
داسې خبره ده هیواد صاحب چې په خپله پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ هلته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورځنې اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن نه لرې پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې ده کړي دي هغه باید زره ټول کړمه، خوندې کړمه او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړي؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دوه نوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید د ژوندلیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د ده کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخستې دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی په همدې شکل باندې، د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر نظر دی، د جلال نورانی نظر دی په همدې ډول باندې، د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصت دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته دی، د مرکزی آسیا د مطالعات او د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکو دي دغه نظریات مې رخصت دي. او بل اخر مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې د لنورو بیلوي؟
دا داس خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څنګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لوخه ویل شوی وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاته شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې د په اړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی، چې د هغو څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شان هلته په هند کې ورک وو، ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل. او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډیر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب پا پاړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دیاړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نه وختونه یې کړي دي. خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځي کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چکر ته لاړو، هغه مو وکړو دا مو وکړل. یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسې چې لیکل کړي دي ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما چې ډېر فوکس پرې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی خپله په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شی ښه مثلا روښانه شي، بیا وروسته په هغو باندې کار وشي، د خلکو نظریات پرې واخیستل شي او بیا وروسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ما ته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی یو څه پښتو ادبیاتو ته په موږ کې ټول ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه یې کړي دي، دوی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه ده لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي. یعنې ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکړم چې نه د ده شایان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، په هر څه کې چې باید راټول شي. نو وروسته ده خوښي څرګنده کړله، ما ته ده په دې باندې وینې ده وویل چې زه باید ډېر کار وکړم. ما تر اوسه پورې وینې په هند کې، په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د مانه فقط یوه مننه کړې ده او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهر لال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې کړی دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسېدلی دی، فرهنګي اتشې ته رسېدلی دی، ټولو خوښي څرګنده کړې ده. او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهر لال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یوه تدریس، چې د یوه مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینه هغه د لیسانس تر کچه پورې ورسیدله، بل اخر اوس الحمدلله الته اوس ماسټری په کې اخیستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کاله لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بولي لکه هغه خپله څنګه پښتو څنګه داسې بلې لکه خپل کور. او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما د فارغ خپله دای یو ډېر ښه رهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زحمت وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نه شو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه کوره ده.
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعرۍ کې د خپل وطن ناخوالی بیانوي. هغه د پکتیا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. همدغو ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعرۍ غږیږي.
فنکار زمانوم اید محمد، تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزی ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعر یم هم د تاریخ استاد.
استاد تاسو ډیر تخلص ځان ته غوړه کړی، بغرض دا یو شاعرانه تخلص ده، دا خوخ موس څنګه مو وغوښتل چې داسې یو تخلص خوښ کړئ په افغانستان غوندې ملک بغرض؟
ما مخکې خپل تخلص ناهز یخی و، اما ګر ناهز چه د نهزت خوښوونکی.
بله،
لکن بیا د دې دپاره چې زه هیچ چا سره غرض نه لرم او د چا په کور کې مداخله
نه کومي
بغرس
نو د خاطر مې بغرس تخلص انتخاب کړلو
لڅ بخ رئیس نم شعر او شاعرۍ ته مخه کړی
زه په معرب کې د تاریخ وسازم او دویم د پښتو مضمون به مو درس ورکولو شاعر هغه څه د شعر په ژبه راوړي چې عمل نه په سترګو لیدلې وي نو ما د دې سره مینه علاقه پیدا شو او شاګردانو په دې برخه کې مونږ سوالونه کول په هغه برخه کې به مو شي کولو شعر جوړولو ویم دا چې د یو خدایي استعداد د شته خدای ورکی هر سړی شاعر نشي کېدلی
مثلا که داسې راته ووایې څو کاله کېږي چې قلم مو پورته کړی او شعر لیکئ
د ځوانۍ موسم نه تر اوسه پورې په همدې کې مصروف کي اوشي سره سړی شوق او علاقه ولري په هغه کې حتماً انسان کامیابیږي او دویم که شوق علاقه ونه لري په زور خو یو کار کېږي نه دغه ناوړه دودونه سړی وګوري یا پردن بعضې ظلمونه وګوري یا بعضې مشکلات وګوري عادي شعر په ذره انسانان راوړي مثلا بیا یو شاعر یایي چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي زلی مې تنګه زه به کوم یو ټلومه نو یو انسان مثلا چې د یو شي ستاینه کوي او هغه د شعر په ژبه راوړي هغه ته پوري ده هغه کېږي چې مثلا
ټولې خبرې کوی سي
ټولې خبرې کولی شي نو علاوه د دې نه یو سړی چې د وطن سره مینه ولري کولی شي چې د وطن پیسې کې یو څه نوشته کړي ما سره قلم په لاس کې وي چې بازار کې ګرځم څه مې چې ولي د هغه د شعر په ژبه راوړم مثلا پسرلی دی مو ولیکل چې پسرلی چې راشي زیړ ګلان پیدا شي هم د بلبل او شعر پیغام پیدا شي غرونه راغونه خوایسته خوریږي خلک چکر و یزبانان پیدا شي سیندونه ډک وي له اوبونه ګوره په دشت غرو کې ارغوان پیدا شي د تعلیمي کال د شروع ورځې دي کتاب په لاس کې شاګردان پیدا شي
بله استاد ډېر زیاته مننه اوس که داسې پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې په کومه برخه کې شعر او شاعري کوئ حماسي شعرونه لیکئ عشقي شعرونه لیکئ څه رقم شاعري مو ډېره کړې ده یا داسې شعر لیکئ چې هغه تعلیمي پیغام لري څه دي
ما پخپله کنه ډېر شعرونه چې لیکلي دي یو مې د تعلیم په برخه کې لیکلي دي شاګردان تشویق شي
بلې
دویم مې حماسي شعرونه لیکلي دي چې خلک په احساساتو راشي او د دردونه کړهونه د مې برکې بیان کړي دي مثلا ما په وی شعر کې لیکلي چې د ښوونځي انګړ چې ښکلی معلومیږي د معرب د بن ګلان په کې چغیږي د شوبون کې د خلول برکت دی وطن برانی به جاړي به سميږي
د مز د کوونکو تلې کله
د مز د کوونکو تلې کله ده
بیا مور ته ومل وسته څنګه ودی غو عکس لمال
هغه دومره اندازې ته خوشاله و چې ما ته وی چې په دې کې مو ته نور وای یا چې مو یې ولي کو او د تو دی غنا استعداد دم استپاو دا وکو مو بلیکل چې د وړو خدمت د لوی خلکو کار ده د ځوان نسل پر روزنه افتخار ده ګرون وطن په علم پوها او بودیږي به علمي دی ار ولس د پاره خار ده د هیواد بچیان کمال ته پر رسیدي ځکه هر افغان د علم طلب ګورده چې د علم دی وی ولی وی وطن کې لبرکته رڼا هم هر یو دیار ده کوم هیواد چې لدی پیسې څخه محروم بي په نړۍ کې په خپل ژوند کې خار وزار ده
ډیر مننه استاد دا غزي شیرونه تاسو لیکي یا څلوريزي تاسو لیکي کنه بیا د سی یو معفلو کې امدا وای چې هلته مشران ناستي کوم وخت مو هلته غوته ویلې
د دې چې زه هر وخت لپاره په درو ځایونو کې زه اشتراک
بله
یو چې څوک د سی انسان بي چې هغه یو تاریخي سابقه ولري عالم شخص یات بی دیگه سوانی ز بیانو
بله
پاگو زوی که گردون کام پرزن اقا بریز دی گوته خوابری اقا که مو گردون بکرو
بله.
پاتیا که او بیا مو چلبور لنده ویلی دا دنیا گور پانی ده که نروی نوی تری سباخ ده پمانی ده
بله
که در پیاد شما ما دوستانو زما ده پار خدای تا پورتا که لاسونه چه پا قبر می تیری گی دعا وکڑا توری خوابری خواواز که ولی نشی
بله
کلا کلا چه دیرا شما مزار تا لاس به پورته که مخپل پروردگار تا موی دی مرگی سیله چلیگی سور رو زوگ ده هر ساکش پا باغ و بند جورده تالان مرگ حق در طول جوندی با پناکی گی خلاص بنشی که زالوی که زبانان
به
هر چال جوند جوری خاطری شی دی هیچا پا دنیا ون خود ارمان کل باغ دی سرو گلون و نندارتون شی کل کلی گلان خوابری کلی خزان
په سره کمالات کې تاسو ډیر ښه شعر ویلی سي کوم هنري کلمات چې د یو شعر لپاره ډیر زیات ضرور دي هغه څه وخت تاسو ډیر ښه ځان ته درځي او د ښه بافت به ورکوي سي
سحر وخت کې او بچ کمی او دویم سحر وخت کې لک سپورت کوم هر مشه د پوره چې شنو شته کوم سحر وخت کې نشته کوم
اما وخت کې الفاظ در پیټ کېږي
هر پوز یو طرف ته خوب پوره شوي وي د دیوا او دویم روحن سړی تازه وي او په بل وخت سړی خسته وي الته ارت ستړي ته پور پیاديږي
د سې سوالې کوم وخت یو ډېر ښه شعر در پیاتسي خو قلم کاغذ نه چې غوړي کې ورسته ترڅو چې قلم کاغذ پیدا کی هغه دل یاد وتلی د څه کوم څه پکې سیم
ولا د سده چې اربشه دی پر راځي چې نشته کومي اربشه دی پر مو سره درې قلمونه پوجيب کیوي او بعضی خلک مو ته ټلیفون وکړي چې پر زنده دی موري قبر ته یو غلیکم شیر لیکم تیر ته وایې نو زی په مغز کې مو ته وایې مې چې دا ولیکا هغه شیر یالته کوم او دویم دی چې مو پوجيب کی چې اوس وګوري پندوش پته د نه شیرونه بوي
کلمړی نراتیر څه کنه راسو دي ته چې مثلا دی ودونو په کارتونو کې تاسو هغه شیر یالته کنه یا پاستر کې اوسلی کلی لیکي هغه ته
هغه ته مده سوی بازی لیکلی دی د شیر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکل او بیا مې مثلا هغه ته شیر ور کړی دی هغه لیکل
کده راتوي چې خپل مو سره ول شیر شاعری ډیره زیاته خوخیږي اماسی د تعلیم په برخه کې کده نوري برخه
هماسی شیرونه می خوخیږي د تعلیم په برخه کې می خوخیږي د تعلیم ته شاګردون تشویق شي د تیار سره دی چې یو می د صلح په برخه کې دلته پر ځان مو سره سره ده
bale اوس نو وخت دی د صلح پاک لبونی شیر و اما غ د صلح را توور
او مهرباني کاش کې د جهان و خوب صلح کې ژوندون وای قدر دی انسان وای پیرزوونه مای سمون وای حقوقی مساوی وای کامیر وای کمادون وای کاش که دا جهان وای خوب سوله که جوندون وای جنگ و جگلی نوی انسانانو که ولپت وای نوی پسرلای وای پک سوله عدالت وای زروکی محبت وای دیبروره و زلویشتون وای کاش که دا جهان وای خوب سوله که جوندون وای ماتی وصلی وای ترین جوری ماشینون وای غږ دی پیوستون وای دی ملی وحدت تړون وای کاش که دا جهان وای خوب سوله که جوندون وای نه دی نشیان وای نه دی جنگ نشی په سر کې وای نه دی غم و شور وای دی ولبلس بند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش که دا جهان وای خوب سوله که جوندون وای
ډیر مننه استاد ژوندای اوسې خیر اوسې
ته نه ډیر مننه
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمی جبار خیل دی وی ټولنیز نه خوالی چې تاریخ حقیقت هم دی لنډ کې سره وړي راځي دا لنډ کیسه چې اوس په ننومیږي په شریک واورو
زرپانه موټر په درې ته مسافر کته شول تر بسرا تاو شوم موټر وان پنچر ټایر ته قتل شاوخوا مسترګي وغړولې سپیره دختوه شمال لور ته خړغرو نه پراته وو په لمنو کې خام کورو نه خوځېدل حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي ګرمي ډېره وه له ځمکې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې پودړو سپېرې وې شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې څو مسافر هغې خواته روان وو زه هم ورسره ملګری شوم په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل یوه دوکان ته ورننوتم یو بوتل اوبه مې واخیستې هوا دپه وه بیرته د باندې ووتم د ماشومانو خنداوې مې واورېدې تر دوکان راتاو شوم دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناست ول دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې یوې تورې خرې خوله وهله ما شومانو ته مې وکتل یو هلک وو او بل هم نجلۍ دواړه خیرن وو چپولی ویخته یې درلودل او په سپیرو څیرو کې تر خلو راتاو شوي لنډې لیکې ښکارېدې دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله کله چې به یې لاسونه خلو ته کړل له خیرنو ګوتو به یې سری اوبه وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنګ شو هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ورواچاوه هغه چې غکړه پس مکه یې ګوتې وته په ولې یو وړه تیګه په ګوتو ورغله هلک د هغې څڼې پرې خودې سر یې ټیټ کړ او تیګه سما په ورانه ولګېده دواړه غلي شول ومې ویل ولې جنګ کوي سرونه یې وزړېدل یوه شېبه غلي ول وروسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول خرې ته مې وکتل د هلک غږ مې واورېد څوکه څوکه یې خوره سترګې مې ور واړولې انجلۍ ته یې برګ برګ کتل له هلک نه مې پوښتنه وکړه دا دې څه ده پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې خور نو بیا یې ولې وهې کوم ځواب مې وانه ورېد ومې ویل چیرته اوسي انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه ومې پوښتل نو دلته څه کوي انجلۍ خرې ته وکتل په وړه ژبه یې وویل اوسپنې مو راوړې خرڅوي
خریته ور نږدې شوم. زولې د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه گو وګو اوسونه ډکوه. او مې ویل دا ملک مکړي. دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل څو ورځې مخکې د حسین خېلو په سیمه کې جنگ وو، دا مله غذای راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوېد، درواغ مو وایا، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل له هر ځایه چې وي، خو د دارنګ اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې، موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پراتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی، کسل خره ورنه بار کړي هم نه خلاصیږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل، یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل دا ملو کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورېد، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو. یو دروند غږ مې واورېد، دوه ټیټې هلیکوپترې مو په سر تېرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل. هلیکوپترې د غره خواته ګړندۍ روانې وې، موټروان هارنونه وهل.
نن مې بیا واوره دل پکلی کې مو جنگ دې موره، موږ والے دا سه کاو دانو څنګه ننګ دې موره. زه خو هیڅ پوی نشوا ما والے یو او بل وجنو، د پر دو و ما نو رازو کلی کې خپل وجنو.
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملا نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا نعمت الله. ملا نعمت الله د خونزاده تاول زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره یې مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې یې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کال ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادې حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لار کې ډیر نوی نوی شیان جاری کړل. د هغه ډیرې عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی، او په دې مسلک کې د ده هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعارو سربیره غزل او ربایګانې هم ویلي دي، مګر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزلې او ربایګانې لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خو اوریدونکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله د یوه نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسوو. مشکفشان قلم زما لکه توتینن، مشکفشان قلم زما لکه توتینن، په چمن دا شوقی کوي مستینن. پورو رو راته د عشق وای بدلی، پورو رو راته د عشق وای بدلی، تماشه ترا اوچت شوی بلبلی. پا افسوس چکړی آغاز افسانه، پا افسوس چکړی آغاز افسانه، غندلی پشی ورته پورته مستانه. په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، د لذت امبر کتوی هر خوا بې نرخه. د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، په دیدنې د لاله زړګی شي داغ.
شعر او شاعری بیلابیل مانوی خواوی لري. شاعران د ځینو ځانګړو چیزونو په دیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې مور ته ځانګړې شوې نظم اورو. زمې د مور د پاکی مینې نخا، زمې د مور د ارزوګانو چلے، زمې د مور د ارمانونو څادر، زمې د مور د دعاګانو نامه، زمې د مور د پاکی مینې نخا، زمې د مور د ارزوګانو چلے، زمې د مور د ارمانونو څادر، زمې د مور د دعاګانو نامه، زمې د مور د پاک بدن برخه یم، زمې د مور د سوي زړه ټوټه یم، زمې د مور د مینې بل څراغ یم، زمې د مور د تورې شپې رڼا یم، زمې د مور ژوند ته یو دنیا یم.
ژوندون لکه بی دیار بنی آدم پکیری، کبی دیادا بنی آدم پکیری، جون دن لکبی دیادا بنی آدم پکیری. یو مور پا دنیا کی چزڑگی پیرا تو، یو مور پا دنیا کی چزڑگی پیرا تو.
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګی د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګی د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. مور می زما د دعاګانو زغره، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو تړي وا، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره. نو مورې زه ستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی یم، خو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدمه، ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدمه. چیرې محبوب دعا کې هیر نه کړې، چیرې محبوب دعا کې هیر نه کړې، ته مې حقدار دنیا، زه دې قرضدار رڼا، ته مې حقدار دنیا، زه دې قرضدار رڼا، ته مې تیرو ته څراغ، زه دې د سترګو نور یم، ته مې بلا ته سپر یې، زه دې د زړه انځور یم. نو مورې، نو مورې تل خدای ته زارۍ کوم، ستا هوسا عمر ته خواری کوم، او همیشه دغه لنډۍ کوم، زه چې سحر له خوبه پاڅم، د کلمې سره دې سم یادوم.
او چې الله دل د خپل لاندې، او جنت ستا شان د جنت نا هم اوچا
اوچت کړو لا الہ میز دکڑا ستا پغے کی تاخ کارا راتا رمبے وحدانیت کڑو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پندو نصیحت کڑو نور بس غوانم دخبل پرور دیگارا خدمت ستائے او ما دا پارا اے